سره پر سیاسي توافق لیک سربیره اوس مهال په افغانستان کې په تاوتریخوالي کې هیڅ کمی نه لیدل کیږي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو د هنر، ادب او فرهنگ درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو ز محبوب شاه محبوب د آزادی رادیو مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غن کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د خدای خدمتگار چیرونکو او لیکوال اروخا چیرنپو عبد الله بختنی خدمتگار په ژوند او کار یو راپور برابر کړي.
تاسو یو سور زې د مخ راغلی وای چې زما صحت نه ښه و، یا اوس یو سور زې ورسته راشي چې الله پاک ته امید لرو چې صحت مې بیرته اعاده شي.
په هنر جاج کې د کابل پوهنتون له استادې ډاکټرې زرغونې زیور سره پښتو ژبې ته په پور راغلي کلمو د لیک او لوست جاج اخلو.
دا چې مونږه کډ په درې لهجو مو لیکو هم ستونزه پیدا کیږي، او کچیرته په درې ډیرشو لهجو لهجې هم پکې وکړو پای کې به داسې وشي چې ډېرې ژبې برامه.
فنکار برخه کې د جنوبي پښتونخوا لیکوال او څېړونکي ډاکټر صادق ژړک سره د هغه پر فن غږیږو.
د فتوو پرمان دی ټول ایری ریشا، ملا ژب دی گونګی شونډ دی پریشا، چې تنکی چنی دی ټول لتیز تیر کړل، ستا د لوست کتابونه در پسې شا.
په زرپانه کې به لند کیسه مری خواوري.
دا د خدای زما کلا خلاص شو چې دوی اوس پاس خېچي نه خلاصه خونه ده، دا خونه وی ټکنالوژي ده.
د ادب جام په نننۍ برخه کې پښتون ټبر ته د ډیرښت دعا کوونکي مشر بیت نیکه د ژوند احوال خلو.
نقل هڅې کاندې یارانو چې په روزګار د شیخ بیټنی د دورور چې سړبون نومېده او پر شیخ بیټنی هم خورا ګرانو.
او رخمین خیال کې د استاد عبدالله بختانی خدمتگار یو ډکلمه شوی غزل او د نواب استاد په غږ د هغه د شعر زمزمه اورو.
پرون د ګل او د ښایست مینې، نن بیا د خاک او خاکستر شاعر یم، د ګل د حسن ان شاګر شاعر وم، اوس د ظلمونو ان شاګر شاعر یم.
د روان کال د فبروري په 24مه نیټه د پښتو ژبې او ادب خدمتگار لیکوال او شاعر څېړنپو عبد الله بختانی خدمتگار لدی فانی نړۍ سترګې پټې کړې او پښتو ادب د تل لپاره به بختانی شو. اروخات بختانی پښتو ادب ته لسلو زیات چاپی او شاوخوا دیرش نه چاپ اثر پریښودل او خپل د یو نوی کور ملم شو. نو نننۍ رادیوي مجله د استاد عبدالله بختانی خدمتگار روح ته ډالۍ کوو او مجله د هغه د خولې په یوې لنډۍ پیلو. ژوند ته په شاته شاته ګورم لکه بایللی جوارګر چې کور ته زینه. پیل کې لار ناجیه صافی څخه د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
په بامیانو کې یو انزوریز نندرتون جوړ شو. تیرونی په بامیان ولایت کې د سفر ټولنی زنان از دید دوربین های عکاسان په نامه یو انزوریز نندرتون جوړ شوی وو، او دا نندرتون د بامیان ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست یونما او دغه ولایت د تصویر اخیستونکو او هنرمندانو په همکارۍ د دریو ورځو لپاره جوړ شوی وو. د بامیان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست سید احمد حسین احمد پور ویل په دې نندرتون کې په انزورونو سربیره د سیمه ییز موسیقي او شعر ویلو پروګرامونه هم ترسره شول. په هغې غونډه کې چې په همدې هدف جوړه شوې وه، یو شمیر فرهنګیان هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا وستایل شول. تیرونه د هندي سینما افسانوي او ښکلي لوبغاړي سری دیوی له دې نړۍ سترګې پټې کړې. راپورونه وایي دا نامتو اکټره په دوبۍ کې وچه د سینې په قفس کې د سخت درد تر شکایت وروسته یې سا ورکړې. سریدیوي 45 کلنه وه او په لسګونو فلمونو کې ډېر مشهور رول لوبولی. او په مصر کې سلويخت مومیایي جسدونه موندل شوی. مصری لرغونپوهانو په یو ډبرین قبر کې سلويخت مومیایي جسدونه او نشته زر کوچنی مجسمې موندلې. د مصر د لرغونو آثارو وزیر خالد الانعامي ویلي چې د مومیایي جسدونه او مجسمې د قاهرې په جنوب کې الغبلیا الغابل تونل ته نشته وموندل شول، چې په دې ساحه کې به چې سباندې 2000 کال پخوانی ده 15 کال نور هم کیندنې وشي. تیر کال مصر ته د سیلانیانو شمیر په سلو کې 45 زیات شو او 8 میلیونه او 3 لک تنو ته ورسیدل.
چې ګل وطن شو د اورونو وطن، نو د اورونو د شرر شاعریم د سرو ګلونو په یو سوي ګلبن اخته په ویر په چغو سر شاعریم. د همدغه بیتونو خالق استاد عبد الله بختانی خدمتگار چې 13 ونی په ابدی خوب ویده شو ژوند ته تم کیګو. زموږ همکاري فرشتي مرسل یې پر ژوند او فن یو راپور چمتو کړي.
دلته زه د ورځې تقریبا 2-3 ساعته سیړنیز او ادبی کار کوم. سمدستی هم په یو زړه خطي نسخه باندې کار می جریان
دی. دا غږ د تل لپاره ټپ شو او د پښتو ژبې او ادب په برخه کې راپورته شوی قلم نیمګړی نیمه خوا شو او هغه خطي نسخه چې کار پرې پیل شوی و نیمګړی پاتې شوه. د پښتو ټولنې پخوانی غړي لیکوال او ژورنالیست استاد سرچیرونکی عبد الله بختانی خدمتکار د تل لپاره لدی فانی نړۍ سترګې پټې کړې. هغه له مرګ څو ورځې وړاندې د خپل روغ صحت له درلوده خو ژوند ورسره یاري ونه کړه.
تاسو یو څو ورځې د مخه راغلی وای چې زما صحت لږ ښه و. یا اوس یو څو ورځې وروسته راشئ چې الله پاک ته امید لرو چې صحت مې بیرته اعاده شي او په ښه صحت په روغ ځان تاسو سره یو پنځه د
لنن څخه شاوخوا درې نوي کاله وړاندې د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ د بختان کلي د ملاکا جان په کاله کې یو ماشوم زیږید چې کورنۍ پرې له ډېرې مینې د عبدالله نوم کېښود. پر پښتو او پښتنو دغه مین لیکوال او څېړونکي شاوخوا یو کال وړاندې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون سره په یو مرکه کې د خپل ژوند په اړه داسې ویلي وو.
ماشومتوب مې په ماره چارباره صفه کې تیر شوی، تر شل کلنۍ پورې عملته وو او د ماشومتوب داسې 15 شپږ کلن نه چې شوم د سبق مې پیل کړ او ورځ په دې تېرېده چې د ساعت لخوا نه مې سبق ویلې. اول مور سره، مور مې استاذه وه د قرآن قاعده بغدادي او د قرآن شریف لومړی سپاره مې مور سره وویلې. بیا وروسته ټول قرآن شریف او یو څه کتابونه، پنج کتاب، تحفه نصایح او گلستان او بوستان او دا مې پلار سره ویلې.
استاد د افغانستان سربیره په روسیه کې د ژبې د تدریس میتود په برخه کې ځانګړي زده کړې کړې وې او د ننګرهار له پوهنې مدیریت نیولې د مطبوعاتو مدیریت او پښتو ټولنه کې په بیلابیلو برخو کې کار کړی او هم د اتحاد مشرقي او زیر جریدې د مسول په توګه پاتې شوی دی. ارواښاد خدمتګار د ویښو زلمیانو د نوزاد د بنسټګرانو څخه وو او هم د عدم تشدد د لارې پښتون سرلاري پاچا خان له ځانګړو ملګرو څخه وو. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون رئیس لیکوال او څیړونکی محمد زرین انځور وایي چې استاد په څیړنه کې د ځانګړي استعداد څښتن وو.
استاد عبدالله بختانی خدمتگار د افغانستان د ژورنالیزم د تاریخ په مخکښو څیرو کې هم راځي. سره دې چې استاد د خپل علمي او ادبي او تحقیقي کار په لړ کې د ډېر زیات نوم خاوند دی. د منځنۍ دورې او د وروستۍ دورې کار یې ډېر په علمي او تحقیقاتي برخو کې دی، خو د لومړني کارونه یې زیاتره په ژورنالیستیکو برخو کې وو.
د ښاغلي انځور په خبره چې د عدم تشدد د لارې دغه لاروي په خپلو لیکنو کې هم د ویښو زلمیانو نوزاد چلوه او د ژوند تر پایه قلم په ځمکه کېنښود. استاد بختانه نږدې سل تحقیقي او تخلیقي چاپي آثار او شاوخوا څلوېښت ناچاپه آثار لري. هغه د خپلې دورې له مشهورو شاعرانو څخه و. څېړنوال عبدالغفور لیوالې په اړه وایي، دی
په هغو نیو کلاسیکو شاعرانو کې راځي چې د دیواني دوري او د نوې معاصر مدرن شاعرۍ ترمنځ د تړون پلونه دي. استاد پښتنی د استاد الفت، استاد خادم او د استاد مجهول او د دوی د نورو همزولو شاعرانو د دورې شاعر دی.
لیوال زیاتوی چار وخات بختنای په متن پیژندنه کې د ځنګړی نوم څښتن وو او په پښتو متن څېړنه کې ډیر کار کړی دی. استاد عبدالله بختنای د خدای خدمتګارانو د فکری کړی هغه ورستۍ کړی و چې د درې نوي کلونو په مړې لدی فانی نړۍ سترګې پټې کړې.
کلونه مې نوې شو زلا نوې وغزل مې کلونه من نویشو زلا نوې وغزل مېم د خاور لزرو سره مې مینه د زړه مینه ده نمشرم او نکشم د دې خلکو خدمتګارم نمشرم او نکشم د دې خلکو خدمتګارم هم دغه ور مې بس ده مرتبه مې پرته مینه ده
بختانیا افغان ملت را ویخشو نو د خلکو د روزګار یو بنتال شي.
اکثر پښتانه لوستي ځوانان په لیک کې لګڼو ستونزو سره مخ وي. پور شوي کلمې څه ډول ولیکو، آیا څه ډول چې تلفظ کوو او که د لومړۍ ژبې په اصلي ولیکو؟ دا پوښتنه به تاسو ته د لیک او لوست په وخت کې حتمی ذهن ته راځي. نو د دې لپاره چې دا پوښتنه مو حل شي، د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د ډاکټرا او ماستری برنامه استاد ډاکټر زرغونه زیور مو سټوډیو ته راوبللی او په هنر جاج کې ورسره د پور کلمو د لیک او لوست چارج خلو.
هنر جاج
ډاکټر صاحب، د لومړی پوښتنې په توګه کله کوم لیک کو او غواړو یو څه ولیکو، آیا د تلفظ مطابق ولیکو کنا هغه کلمه چې په کوم شکل ده په هغه شکل ولیکو؟
اصلا د ژبپوهنې د اصول مطابق هر ژبه خپل اوازونه لري او خپل ګرافونه لري او دغه د پاره انزورونه ټاکل شوی دي او لیکل شوی دي. نو څنګه چې یو ژبه ویل کیږي هغه سی باید وویل شي. خو دلته یو ستونزه منګلرو او هغه ستونزه پسې شکیده. ستونزه بیا هم هغه د عربي ژبې الفاظ او کلمات چې زمونږ ژبې ته راننوتی دي یا مونږ یې استعمالو یا د پخوانه استعمال شوی دي، نو د هغه په ارتباط باندې که کومې کلمې چې د بل ژبې نه یعنی عربي یا د بل ژبې نه مونږ ته راغلي، مونږ هغه نشو کولی چې د هغې په عوض باندې هغې ته تغییر ورکړو. مثلا تاسو مخکې د معنا کلمه وویله، معنا خو معلومه خبره ده چې یو عربي لغت دی، یو عربي کلمه ده. که چیرته دا مونږ په د تلفظ د خپل تلفظ په حساب لیکو چې عین پکې نه لیکو او یوازې الف باندې ولیکو، نو دلته به معنوي ستونزه پیدا شي. معنوي ستونزه دا ده چې معنا او معنا په عربي کې دا دواړه بیل بیل کلمې دي او معناګانې بدلیږي، یعنی بدلیږي. نو هغه ځای کې چې د معنا بدلون راځي هلته فکر کوم چې جواز نشته دی چې مونږ کلمه بیا په خپل فزولیکو
هغه ځکه تمکیګو د دې لپاره کومه ځانګړې قاعده موجوده ده کنه چې کومګه یو پور لغت هغه چې موږ لوی بل ژبه پور کړي او موږ مفغان کوو، نو د دې لپاره کومه قاعده موجوده ده کنه چې آیا هغه تلفظ باندې چې په لومړنۍ ژبه کې د په امغه تلفظ یو لیکو کنه په خپل تلفظ یو لیکو کومه قاعده ده؟
دا خو د دې قاعده لپاره خو د څه خاصه قاعده خو نه لرو. عمومیت دا ده چې هغه کلمې چې د بهر نه یا پور راځي یا مونږ یې راخلو د بل نه، که چیرته په معنا کې د کلمې بدلون نه راځي، نو مونږ کولی شو، یعنی دا یو هغه لار شته، یو د ګوریز لار لرو چې هغه مونږ په خپل شکل باندې په خپل تلفظ سره یې ولیکو. مثال یو څو مثالونه مونږ لرو پښتو کې چې لکه د قمیص کلمه لرو، یا فرضاً مثلا ځینې نوري کلمې مشته چې هغه، یا مثلا خلق دا په قاف باندې لیکل کیږي مثلا قمیص هم دغه سیره واخلې هم د سی قیچی فرزند دغه کلمې شته چې په قاف یا په عربي یا په بلې ژبې په حروف باندې لیکل شوی خو چیرته مونږ وګورو که معنا کې بدلون نه راځي که بیا مونږ په خپل تلفظ لیکو سباک نشته
چې کله کومه کلمه پور کوو خپل ژبه ته راړو دلته که خپل تلفظ لیکو او دا خپل تلفظ باید په معلومړنی ژبه کې وزلی وګورو چې الته مانوي بدلون رامنځته
کیږي او باید
په لومړنی ژبه کې مانوي بدلون رامنځته کوو نو بیا مونږ حق نه لرو
ځکه چې معنا بدلیږي
او که چیرته الته مانوي بدلون نه رامنځته کوو کولای شو چې مونږ دلته په
معنا
مثلا امدا اوس د معنا کلمه دا باید څنګه ولیکو میم
میم عین نون الف
نون الف
دلته هغه په عربي کې په ی باندې لیکي خو هغه ته الف مقصوره وي نو هغه من کولی شو په دا عادي الف باندې ولیکو په ولا الف نه دې کې معنی ستونزه نشته ځکه موږ هغه څه تلفظ په عربي کې په معنا په هغه شکل تلفظ کې لال
او اوس لال تلفظ کو په عین ولیکو
کې او دلته خو فرق شته دلته معنا کې بدلون راځي اوس مثلا لال او لال دا د معنا معنی تغییر پکې راځي
چې مونږ یې کوم تلفظ کو دا په عربي کې بل معنا
بل معنا لري
نو یعنی مونږ مجبور یو چې لال
لال ولیکو
لام عین لام
باندې دی باندې ولیکو
یو بل مثلا ډاکټر صاحب چې هغه زموږ په لیکدود کې ډیره د بحث وړ موضوع دا غا د لهجوي لیکته چې مونږ خپل لهجو ته ګړدودي
او صحیح
دو چورته چې موږ تر ډیره پوری د خپل لهجو نه متاثر یو کوشش کوو چې موږ په لهجه کې څه لیکل شوی اته په لهجه کې موږ څه ډول تلفظ کوو اما غرنګ یو لیکو دا کوم بدلون رامنځته کوي کوم ارج مرج په ژبه کې رامنځته کوي کنه
دا خو ډیره مهمه پوښتنه ده او مهمه خبره پدې کې ده چې موږ هر ژبه ډیره مختلفه لهجه لري خو دغه مختلفو لهجو د را کنټرولولو لپاره یاد معیاري توپ د د ژبې د معیار لپاره یو بنیاد باید موجود وي مونږ داس خنوش کولای چې مثلا مونږ په پښتو کې فرضاً حساب کو درې لهجې یا دیرش لهجې درې غټې لهجې راونیسو او درې دیرش مثلا فرعي وړې لهجې راونیسو دا چې مونږه کد په درې لهجو یې مولي کو هم ستونزه پیدا کیږي او که چیرته په درې دیرش لهجو لهجې هم پکې وکارو نو دلته به درې آخر کې پای کې به داسې وشي چې ډېرې ژبې به رامنځته شي یعنی هره لهجه به ورو ورو د ژب په مختلفو ژبو باندې بدله شي نو د دې لپاره چې هغه ژبه په خپل ثابت په قواعدو په ګرامري اصول باندې پاتې اوسي او موږ یو معیار ولرو نو باید یو ستاندرد لیکنه باید ولرو
یا ستاندرد لیک دوت موږ څنګه کولای شو رامنځته کوم مثلا همدا اوس موږ که پښتو په دریو لویو لهجو شو نو څنګه کولای شو چې په دې کې یو ستاندرد یا معیار وټاکو چیرې دا زموږ معیار شو د ټول لهجې یا د دوو نورو لهجو ویونکو باید په همدغه معیار لاړ شي
خبره دا ده چې یو خو باید تاریخي پسمندر ته مراجعه کوو چې مثلا په پخواني آثارو کې پخواني کلاسیک آثارو کې هغه الفاظ هغه کلمات څنګه لیکل شوي دي او کوم شکلونه غوره ګڼل شوي دي بل دا د مرکو د جرګو او دغه سیمینارونو په نتیجه کې یو منځني حالت ته مراجعه شوه ده او پوهانو په دې کې خپل نظرونه ورکړي دي چې مثلا موږ د الفاظ یا د کلمات باید څنګه ولیکو دا یو قرارداد
او
یو قرارداد رامنځته کیږي هر څوک په خپل سر باندې مثلا نشي کولای چې په خپل سر لیکنه وکړي دا یو قراردادي سیستم دی
لدی ور علاوه در رسنیو ژبه هم ډیره مهمه ځکه چې پر رسنیو کې باید څه ډول ژبه وکړو شي خپل باندې معیار ته
دی او دا خپل میډیا په مجموع کې میډیا د رسنیو ژبه لیکنه درسي کتابونه علمی کتابونه دا ټول باید سیاست اقتصاد دا ټول خبرې په دې کې شاملېږي نو دا ضروری ده چې موږ یو معیار باید ولرو
په اوس وخت کې د پښتو ژبې نسبتا معیاري کوم لیکدود موږ لرو
دغه تر دې راځي پورې چې معلومات زما په لاس کې شته تر اوسه پورې خو د میډیا ژبه او د میډیا لیکنه چې دي د اخبارونو د تقریبا معیاري اغلري خو یو شمیر کسان دسه یا شعوري یا غیر شعوري کوشش کوي چې د خپل سیمایز لهجه وکاروي او هغه به کېدای شي ډیر خلک به د هغې سره ناشنایی یا سره بلتیا به نه لري، هغوی ته به ستونزه پیدا کیږي.
لیکنه یووالی یا لیکدودی اتحاد څه ګټې لري؟ مثلا یو ځوان دی، هغه په فیسبوک کې لیک کوي وایي چې زه په خپلې لهجې لیکم. د خوست یو ځوان دی، هغه په خپلې لهجې لیکي، هغه ورته اسانه دی. آیا هغه چې په دې خوستې لهجې باندې لیک کوي مثلا مور میر لیکی دا ګټه لري او که زیان لري؟ یا د لیکنی اتحاد رامنځته کیدل ګټی څه دي زیان نه څه دي؟
که اتحاد وشي او یو معیار وټاکل شي د دې لپاره ګټه یې دا ده چې ټول خلک به په دغه یو لیک دود لیکي، تغیرات به پکې نه راځي. که فرضاً مونږ مور یا میر وایو، مونږ تاسو په پوهیږو چې مور میر لهجوي توپیر دی، خو یو شمیر کسان نور بیا نه پوهیږي چې دا مور او د میر په منځ کې څه شی دی. هلته یو ځای کې مور او یو ځای کې مثلا دا مور، خو هغه نفر پوهیږي چې مور خو مور ته وایي یا د مور کلمه څه معنا لري، اما د میر په مفهوم بیا نه پوهیږي. نو هغه خو دا لهجوي تغیر شو. زه وایم چې څوک په فیسبوک کې یا په هر نشریه یا هر شي کې که دا خپل لهجوي دغه لهجه کاروي، دا به تاوان رسي لیکدود ته، د ژبې لیکدودي اصولو ته به تاوان ورسیږي. ځکه چې موږ باید په خپل ټولو درسي کتابونو، میډیا، اخبار، مجله داسې وي چې ټول خلک په هماغې باندې هغه اوسي، یعنی په هغې پوه شي.
یعنی د بحث د هغه نچوړ په توګه ویلی شو چې موږ باید یو لیکنه اتحاد رامنځته کړو، لیکدودي یو والی.
دا خو ضروري ده،
ټول باید په یو ډول لیکدود لیکو او تر ډېره پورې لهجې په پام کې ونیسو. که چېرته لهجې په پام کې ونیسو، ښایي ډېر کسان زموږ په خبرو پوه نه شي.
اصلي بنیادي خبره خو دا ده چې ژبه خو هماغه یوه ژبه ده، شکلونه هغه شوي دي، تغیر شي. مثلا په جغرافیایي ماحول کې یا په اقتصادي یا په تجارتي یا بعضي نور عوامل له کبله هغه ژبه کې تغیرات راغلي دي. نو که هغه تغیرات راغلي، خو اصلي بنیادي ژبه خو هماغه یوه ژبه ده.
فنکار که د هر برخی وی، خو کچیری د کمال حد ته ورسی نو د شهرت لوړو پوړیو ته رسیږي. د فنکار په نننۍ برخه کې د جنوبی پښتونخوا له لیکوال او څېړونکي ډاکټر صادق ژړک سره زموږ همکار محمد واصل وصال د هغه پر ژوند او فن غږیدل.
فنکار
خلق واڑی پوشی ستاسی پا کارونو باندے، ستاسی پا شاعرے لکھوالے باندے، سیڑنو باندے، چھے تاسی سمرا کتابونا تردی محالا پورے چاپ شوی دی، او ستاسی اغسطی چھے تاسی خپلی ٹھولی توڑا نکری دی، اغسطی دی؟
ما پا خپلا تروس پوری تقریباً سا کم شل کتاب از ما چاپ دی، چھے پا دی کی وش ایری ٹھول گدا، نویستا خواستی سترگی، یو لنڈی کسی دی دا مجبوری پنم، نور نظما کتابونه تقریبا د چیړنې سره تعلق لري. زما لومړی کتاب غرانی ګلان، دویم کتاب د دې دواړو نور ټکونه ناچاپه دي. غرانی ګلان لومړی ټوک په کاکړۍ غاړو کې د پښتو سوچه توري، دا هم لومړی ټوک. د فخری افغان ځانګړنې چې پر پاچا خان هغه ځانګړتیاوې پکې راغلي دي، دا هم لومړی ټوک. داسې پر کاکړۍ غاړو چې د پښتو ولسي ادب یو پراخه برخه ده، تر پښتو لنډۍ راورسته، نو دا هم لس زره مره خوندې کړي او د چا په ګڼه پسول شوي دي. دغسې پر ځینو شاعرانو م کار کړی، لکه عبدالرحیم وتک کلمې نسخه چې زما لاسته راغله پټ کاپۍ، دا اول واره ما چاپ کړه د دانش پلندوی ټولنې لخوا. داسې نور ډېر کتابونه دي چې اوس دلته یادونه د وخت کمی دی، تقریبا ولس اتلس کتاب چې دی هغه زما چاپ دي. لمبه مجله مو په 2003 کې را پیل کړې ده، زه موسس ومه. اوس دا وخت مدیر چې دی هغه محمد نعیم آزاد دی، تقریبا 15 کال ته د غړ رسیدي چې د پښتو خبرونه د مسلسل چاپیږي. د زیو دوه کالم وړاندې مو په 2014 کې پښتونواله مجله د پښتو نړیواله مرکې لخوا را پیل کړ. شپږ میاشتنۍ علمي څېړنیزه مجله ده چې د دې زه په خپله مدیر یم او د دې ځای او د نورو ځایونو د ننګرهار، کابل او پېښور ملګري راسره همکاران دي. دغه مجله م چلومه او پر مخ که چیرې وخت پیدا کړ یا ژوند و وخت خو ډېر دی که ژوند پښتنو سره وخت ډېر دی نو ډېر کارونه داسې شته په ځانګړي ډول ځینې سیاسي موضوعات دي ځینې د کامي تیریک جاج دی د ځینو په حواله باندې چې خلک تر اوسه پورې لا په دې خبره کلیر نه دي چې باچا خان څه غوښت سړی ډېر پریشانه شي یا ولی خان څه غوښت د دې کېدای شي یو ولت دی چې موږ د سیاست په ډګر کې داسې کتابونه نشته چې وخت پر وخت د ځوانانو رانمایي وکړي. نو غواړو چې په دې برخه کې هم کار وکړو.
جړک صاحب، ستاسې د شعر مینوال د کرخې دې خوا ته ډېر زیات دی، ستاسې د شعر سره ډېره زیاته مینه لري، خو که راته ووایاست چې ولې په دې وروستیو کې تاسې شعر لږ لیکئ او نثري ادب ته مو ډېره مخه کړې ده؟
داسې دی، دا شعر خپل داسې یو وخت غواړي، یو دغه غواړي. شعر کله کله لیکم خو له بده مرغه زما داسې یو منظمې کتابچې هم نه دي ورته ایښي چې هغه دوه غزلې مخکې لرم که وخت دا به تاسو ته وای. د فتوو پرمان د ټول ایرې ریشه، د فتوو پرمان د ټول ایرې ریشه، ملا ژبه د ګونګۍ شونډې د پریشه، چې تنکي چڼې د ټول له تیغه تیر کړل، ستا د لوستې کتابونه در پسې شه. د تیارو میرمن دی لنګ شفقور کی، زمون پچیر دی رنگ خونو ته بیا شپیشا، ار ورځ مو جنازې باسه لشارا، ستا سفیغ لی دی زوانانو پس مړیشا. ته په کوم سترګو راغلی پښتونخوا ته، زغل زغل زور زه سپینې دی پریشا، که په خپلو کې دانن یو موټی نشی، که په خپلو کې دانن یو موټی نشی، مشرانو بیا در ډکه اجریشا. د خوشحال پر مې نه بیا بارام راغلی، د جندي څپې دی بیا تودې تودې شه. د احمد له ګوره دغه غږ راوځي، د احمد له ګوره دغه غږ راوځي، پښتونخوا لمن دی بیا تر مارګلې شه. د ژړک کرمان به اله پوره کېږي، د مرچي پر کور یو څو بلاوې دی شه.
نه ژړک صاحب، په دغه شعر کې یو پیغام نغښتی و، څه غواړئ د دغه شعر له لارې خپلې ټولنې ته وړاندې کړئ، خپلو خلکو ته وړاندې کړئ؟ دغه کوم شعر چې تاسو اوس ولوستو،
نو دا خو تاسو ولیدل چې په دې کې چې ما څه وویل هغه شعر تقریبا ډېر واضح، په دې کې د جغرافیې خبره وه، په دې کې د هغه ډلې چې زموږ په سیمو وطن کې موږ امن ته نه پرېږدي، موږ ژوند ته نه پرېږدي، او په دې کې چې ما په دې شعر کې غږ کړی چې مشرانو بیا در ډکې درېشه. نو په دغه چاپېریال کوم چې پښتانه سیاسي مشران یا ادبي مشران یا قومي مشران په دغه حالاتو کې هم نه سره یو کېږي چې په داسې ډېرو پیښو کې مې 2200 جنازې له ښاره وځي، نو همدغه د پښتنو د یووالي خبره ده. هغه د خوشحال خان خټک راوینسي، بیا باچا خان بول له یو کېږو که نه ور کېږو، بیا تر اوسه پورې چې دغه کیسه روانه ده، دغه د زموږ د بی اتفاقۍ ده.
ژړک صاحب، نظمونه مو هم لیکلي دي که زیاتره د غزل په فورم کې تاسې شعر لیکئ او شاعري کوئ، او که یو بل غزل مو هم همدا شیبه مینهوالو ته د دغې پوښتنې سره جوخت ووایاست.
نظمونه مې ډېر کم لیکلي او نظمونه په یاد زده کېږم نه. دغه یوه غزل ده، خدای دې وکړي چې ستاسو د ریډیو دپاره داسې بیا ادبي پکې نه وي. وای لنډغر یې په کورونو کې پراته دي، دا لا څنګه پښتانه دي چې ویده دي؟ لنډغر یې په کورونو کې پراته دي، دا لا څنګه پښتانه دي چې ویده دي؟ د یار غمه ته ورځله اوزګار نه یم، د وطن آلات مو ټول راته وراته دي. د احمد غازی لمسی و ځان ته وایي، پر مټونه یې واسکوټو کې پراته دي، رابران مو په پردی لارو سم دی د کاروان ملګری ټول زړه نازړه دی ای خورو ورو ملګرو را یو کیږي د بابا په نوم را غوند مشران خلی دی ناست کنه کندهار ولی متل دی دا عمل چې ورته وایو نو بیا نه دی د ژړک کرمانه څنګه ناسوري شوي ډیر ملګري د بابا فکر ته پړه دي.
کوم شعرونه چې تاسو ولوستل تر ډیره هدا پکې لیدل کیږي چې تاسو خپل پیغام غواړئ خپل ولست خپل خلکو ته د شعر له لارې وړاندې کړئ؟ خو یوه خبره چې ذهن ته راځي هغه د شعریت مسله ده. کله چې شعر لیکئ تاسو د شعریت موضوع ته هم پاملرنه کوئ که غواړئ چې خپل فکر په یو قالب کې خپل ټولنې ته وړاندې کړئ؟
ولله د شعریت خو موږ ډیر تکړه شاعران په وطن کې لرو. پسرلی صاحب دې خدای وبخشي چې دم یو وخت د پیغام رساو په څلوریزو کې په پستور کې، خو بیا چې د شعریت خواته موږ پسرلی صاحب کم غزل بڼ چې موږ مخ ته پرو دی، یا پیر محمد کاروان، یا په خپل رحمت شاه سایل چې هم شعریت په جزای وي هم پیغام رسوي کنه، او داسې نور دغه خو موږ خپله ما زه دې ته ډیر فکر نه کوم چې دا به نو د دې چوکاټ سره ظلم وي، د دې غزل سره به ظلم وي که به انصاف وي، خو البت خپل ژغ رسول چې دی ضروري دی کنه، ځکه چې زموږ وطن زموږ چاپېریال موږ ته دا اجازت نه راکوي چې موږ د نورو کیسو کې ځان ښکیل کړو. دا ځوانان دا نوی کل زه خو پیغام مهم ځکه کړم چې موږ لا تر اوسه پورې له ډېرو مشکلاتو سره مخ.
ژړک صاحب، تاسو د یو مشر لیکوال، شاعر او څېړونکي په توګه باندې ځوان نسل ته څه پیغام لرئ، څه وینا لرئ چې څنګه کېدای شي زموږ دغه بهیر چې روان دی دا لا غښتلی او ښه شي؟
بس په مزه خو چې ګورم ګرځم را ګرځم په دې لر او بر افغان وطن کې زموږ تر ټولو لوی مشکل دا دی چې موږ پر نڅه پر ډیرو وړو وړو خبرو تقسیم یو، بیل یو، جلا یو. دلته په آزاده خاوره کې په درځنو ګوندونه دي، ډلې دي، ممکن چې په دې کې به ډېرې سپیشلې ډلې وي، ډېرې د بزنس د ډګر ډلې به وي، یا په کوزه خوا کې موږ په ډېرو وړو وړو د شخصیاتو دپاره د ځینو خاندانونو دپاره موږ لګیا یو، خپل انرژي خپل توان ضایع کوو. په کار دا دی چې زموږ نوی نسل د خپل منځي ګوندي او دا نڅه اختلاف باید چې له منځه یوسي، د یووالي مظاهره وکړي، او تاریخ ته دا ثابته کړي چې پښتانه نور د دې وړو وړو مشکلاتو نه شکیل کیږي. که چیرې دا کار موږ ونه کړو تاریخ به موږ ټول نه معافوي.
کیسه لوستونکي یا اوریدونکو په کیسه کې د خپل چاپیریال نږدې شی به پیښې او مسالې لټوي، او له همدې امله له کیسې خوند اخلي. د زرپاڼې په نننې پاڼه کې وګمج بارخیل لنډ کیسه مریخ دراوروي.
زرپاڼه مریخ. ټولو د تلویزیون پردې ته سترګې براندې کړې وې، بیخی دا دنیا له یاده وستې وه. د تلویزیون غږ هم ډیر لوړ و، برګۍ پیشو هم څو ځله میو میو وکړ خو بیخی چا غوږ ونه راپاوه. مورې اوبه چپشه، جلخونه یې وهلې. ډیوه بیا د تلویزیون پردې ته ځیر شوه. خادم خو بیخی له دې نړۍ نه بیزاره و، په بالښت یې تکیه وهلې وه. د خپلې ښي لاس پنجه یې خپل سر ته اړم کړې وه. په ټوله کوټه کې یوازې د تلویزیون آواز اوریدل کېده، نور نو چا بیخي شور نه خواړه. په تلویزیون کې خړې خړې غوندې ښکارېدې، دیوی غونډۍ په سر چورلکې ته ورته یو څیز ولاړ و. څو کسان چې نر او ښځې یې نه معلومېدل هم ولاړ و. ټولو یو خاص ډول لباس په تن کړی و. کله کله به وسیم لکه د ژباړن یو څو خبرې وکړي، او په کوټې کې ناستو خلکو به په زیر زیر سره اوریدل. له اوږده ځنډ وروسته وسیم بیا خبرې پیل کړې. ګورئ دلته هوا نشته، دوی اکسیجن اچولی. ولې؟ که اکسیجن نه وي بیا نشي ګرځېدی. ګرځېدل یې څه کوي؟ مړه کیږي. اوس نو د پښتنو لړۍ پیل شوه. خادم د کوټې له کنجه غږ کړ، نو لالا د دې ځای ټول خلک همدا شیان استعمالوي؟ دلته خو هیڅوک نه اوسي، ځکه دلته ژوند کول ډیر ګران دي.
سانه نیا په قهریدلې انداز وویل، نو دا سرخوړلې بیا دلته څه کوي؟ نه نیا، دوی اوس څېړنه کوي چې دا ځای څنګه د اوسېدو جوګه کړي. دا د خدای ځمکه لا خلاصه شو چې دوی اوس پاس خېچي؟ نه، خلاصه خو نه ده، دا خو نوې ټکنالوژي ده. تر څو چې وسیم خپله خبره ختموله، د تلویزیون په پردې ولیکل شول بیړنۍ خبر چې ټول یې د تلویزیون پردې ته متوجه کړل. له څو ثانیو څخه وروسته یو وایان چې غټې غټې سترګې وي او توره کورتۍ یې په تن واره ښکاره شو. درنو لیدونکو پام وکړئ، یو بیړنۍ خبر ته چې همدا اوس مو ترلاسه کړ. څو شیبې مخکې د کابل ښار یوې درنې چاودنې ولړزاوه. ویل کېږي چې دغه چاودنه د کابل ښار د پنځمې امنیتي حوزې سره نږدې شوې. د عیني شاهدانو په وینا چې له سلو څخه زیات کسان ټپیان شوي او د څلوېښتو په شاوخوا پکې وژل شوي. وروسته له چاودنې څخه د نامعلومو وسلوالو او پولیسو ترمنځ ځوابي ډزې هم روانې دي. کیدای شي د وژل شوو شمیر نوره هم زیاته شي. د دغه خبر بشپړ جزئیات به وروسته په ډاګه شي. لمونږ سره اوسئ. د خبر د ختمېدو وروسته بیرته همغه په خوانې خبرونه پیل شوه، خو د ټولو نه ساخه تلې وه. یو هم خبرې نه کولې، بس لکه د بوتانو غوندې ناست و. سانه نیا یو دم په خیراو پیل وکړ چې د کوټې سکوت یې په خپل خیراو مات کړ. وای خدایه، دا څنګه خلک دي؟ په دې کې به د چا زوی، د چا خاوند؟ په زنګنونو یې زور وکړ او پورته شوه، خو په روانه کې هم خوله ونه درېده. خدای خبر چې نور به یې له ځانه سره څه ویلي وو، خو یوازې لکه د غومبسې بونګېده. آخ، لکه چې برق هم لاړ. وسیم یوه اوږده ساه واخیسته. سړی نه پوهېږي چې څه وکړي. تر څو چې د ډیوې مور ځان څه ویلو ته جوړه وو، ډیوې یې خبره پرې کړه. کاشکې موږ هم په مریخ کې وو، له جنګونو نه به خلاص وو.
د ادب جام نننې برخه مو پښتون لوی ټبر ته د زیادښت دعا غوښتونکي مشر بیټنیک احوال ته ځانګړی کړی ده. د ادب جام دا برخه رحمت افغان وړاندې کوي.
ادب جام
بیټنیک په پښتو کې ډیر شهرت لري. له پخوانی زمانې څخه مورخانو د دنوم او احوال لیکلی دی، او په پښتني عنعنه کې هم دا سړی یو خورا لوی پښتون او مشهور نیک ګڼل کیږي. د دې عنعنې تصدیق په خارجي مورخینو کې د اکبر مغولي پاچا د دربار مورخ ابوالفضل علامی 1006 هجری کال کې په دې ډول کوي. په پښتنو کې درې ورونه بیټنای، غرغښت او سړبون ډیر مشهور نیکونه دي. د بیټنیکو نوم په تاریخونو کې بیټنای او بټن هم راغلی دی. او نعمت الله هروی نورزی چې په 1013 هجری کال کې مخزون الافغانی تالیف کړی دی، هم د شیخ بیټنی او د ده د الوادی مفصل احوال راوړي او ځینې نورو تاریخونو ته حواله ورکوي چې مجموع النصاب، معدن اخبار احمدی او تاریخ ابراهیم شاهی له هغوی څخه دي. تر ده د مخه کښل سوي دي. تر نعمت الله وروسته اخوند درویزه ننګرهاري چې تر 1013 هجری کال پورې ژوندی و، هم د شیخ بیټنی او د ده د الواد ذکر کوي او د پښتنو له مشاهیرو څخه غنی. خو تر دغه ټولو یو پخوانی او زوړ کتاب چې د بیټنیک ذکر او د ده اشعار پکې راغلي دي، د باری خان د زوی سلیمان ماکو تذکرۃ الاولیا ده چې په 612 هجری کې لیکل شوی. د دې کتاب هغه یو څو پاڼې چې خوندي پاتې دي د شیخ بیټنی ذکر داسې کوي: نقل هڅې کاندي یارانو چې په روزګار د شیخ بیټنی د دورور چې سړبون نومېده، او پر شیخ بیټنی هم خورا ګرانو، سړبون نه درلودل زامن، او هر کله به ویل خپل ورور ته بیټنی خپل زوی اسماعیل ورکاو او لوی شو. د سړبون په کاله خدای مهربان اسماعیل په برکت سړبون ته نصیب کړ. دومره زامن چې اوس تر وسه تیر شو ګڼون د هغو. نعمت الله هم دغه انانه په مخزون الافغانی کې هسې لیکلي:
نقل است که سربنای برادر کلان بیتنه مفلس بود و از سعادت فرزند هم محروم بود. روز سربن به خانه برادر خود که شیخ بیتنه باشد آمده، عرض کرد که ای برادر، دعای تو در باب جمیع خلایق مستجاب است، در باب من توجه نمی فرمایی. حضرت شیخ بیت فرمود که یک پسر مرا ببرو پرورش نما. آخر الامر شیخ پسر خود اسماعیل را به برادر خود سربنای داد.
پدر دول زموږ د لومړی مورخ سلیمان ماکو قول که که څه هم تر نعمت الله 400 کال د مخه دی، خو یو لبل ربط او نګدیوالی سره لري او داسې ښکارا کوي چې تر زرم هجری کال مخکې هم د بیت نیکه لبابته پښتنو پر لپسی او مستند روایت درلودل. د بیت نیکه نور احوال موږ ته نه دی معلوم او نه د ده د ژوند وخت مورخانو تصریح کړی دی. یوازې د پټې خزانې له لیکلو څخه ښکاري چې اسماعیل د بیت نیکه زوی نیو. د خربون معاصرو او دغه سړی پر 411 هجری مړ سوی دی، نو چې د اسماعیل د ژوند وخت د 400 حدودو وي، ښایي چې پلار او اکای هم د 350 په حدودو کې ژوندي وي. د بیت نیکه اشعار د پښتو په پخوانیو اشعارو کې د بیت نیکه یو مناجات ډیر قیمتي دی او د ادبي ټوټه سلیمان ماکو په تذکرۃ الاولیاء کې هسې راوړي. نقل کاندي چې شیخ بیټنای سپینګری سو، نو د بهر کله څښتن ستایي او رب ته به درخواست کاوه چې زما په کهول او سړبون او غرغخ په کهول برکت کیږده. بادار قبول کړل د ده درخواست او ډکه سوه. ځمکه د پښتنخوا د دو په کهول نقل کاوی شي چې حضرت شیخ بیټنی به ډیر تر ډیره دا سندرې لوللې او کیسې غري کې به ګرځېده په شپې.
لوی خدایا لوی خدایا، ستا په مینه کې هر ځایا، غر ولاړ دی درناوي کې ټول ژبې په زاری کې. لوی خدایا لوی خدایا، ستا په مینه کې هر ځایا، غر ولاړ دی درناوي کې ټول ژبې په زاری کې. دل تدید غرو لمنې زموږ کېږدۍ دی پکې پلنې، دا وګړي ډیر کې خدایا لوی خدایا لوی خدایا. دلته لوک زموږ اور بل دی، ووړ کورګی دی ووړ بورجل دی، مینه ستا کې موږ میشته یو، بل د چا په ملتل نه یو. هسک او مځکه نغښته ستا ده، د مړو ودل تا ده، دا پالنه ستا ده خدایا لوی خدایا لوی خدایا.
لویا خدایا لویا خدایا، ستا په مینا پار زایا، غر ولړ دې درنا وکې ټول شوی
په هی گئی. استاد بختانی لژوند څومره غلی پښتنه کړي، څومره نازک احساس یې ران غخته، ژوند چیرې می وړي، چیرته چې می بیای زم در سره، خو آخر به هم ستا له رحمته او ستا له عذاب خلاص شم. په وریښمین خیال کې اجمل تورمان د اروخاد عبدالله بختانی خدمتگار غزل ډکلمه کړې او په پای کې د نواب استاد په غږ د هغه د ښکلي شعر زمزمه اورو.
وریښمین خیال،
چې ګل وطن شو د ورونو وطن، نو د ورونو د شرر شاعر یم، د سرو ګلونو په یو سوي ګلبن اخته په ویر پچی هو سر شاعر یم. چمن تالا ګلونا ورژدل، د کندوالی او د کندر شاعر یم. عالم د سیل ته د ګلونو ورزی، زل گلشن زنی بهر شاعر یم. زه استایوال وم د وګمو د ګلو، اوس د سرو وینو د منظر شاعر یم. مین بلبل وم یا باورا په ګلو، نن د غومبسو د محشر شاعر یم. پرون د ګل او د خایست مینه، نن بیا د خاک او خاکستر شاعر یم. د ګل د حسن ان شاګر شاعر وم، اوس د ظلمونو ان شاګر شاعر یم. چې زموږ لار کې اغزی کرلی هغه ته ګل نه یم، نختر شاعر یم. درباری نه یم کلیوال یم، شکر د باغوانانو معتبر شاعر یم. خوږه وږمه یم د یوسف د کمیس، هم د یعقوب نور البصر شاعر یم. کشاړ وطن می شو بیا ګلو گلزار، هله منصور او مظفر شاعر یم. کشاړ وطن می شو بیا گل و گلزار، حالا منصور او مسافر شاعر.
فکر میں پریشان شو بلشو زما تنگ سو پورے پما کبھی جورو جفارنگ فکر میں پریشان سو بلشو زما تنگ سو پورے پما کبھی جورو جفارنگ.